دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی مې بجې دي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې مو زه پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو نن په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ له تاسو څخه ستاسې د سیمو کلیو بانډو تازه او مهم خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. له دې پرته وروسته بیا په ټلیفون، واټساپ، وایبر او سکایپ هم رابطه کولی شئ. خو اول د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د کورمی اوسیدونکو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتي دي چې په بګن کې د عملیات ودروي. د تعمیراتي چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو لپاره د وفاقي حکومت نوې کمیټي غیر آئینی بللې ده. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې غواړي د اوکراین جګړې درولو لپاره سمدستي له روسي ولسمشر سره وګوري. د کورمی اوسیدونکو په پیښور کې د یوې مظاهرې له لارې په بګن کې د روانو عملیاتو درولو غوښتنه کړې ده. په پرونی احتجاج کې د بګن، پاړه چینار او د ضلع د نور سیمو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ او وی ویل چې په سیمه کې د جنورۍ له 19 راهیسې روان عملیات یو اړخیز دي. صوبایي حکومت د جنورۍ پر 14 په بګن کې پاړه چینار ته پر لاره د مال لیږدونکو ګاډو پر قافلې تر خونړي برید 3 ورځې وروسته په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د پاړه چینار یو ولسي مشر ملک عطاالله جان د احتجاج پر مهال مشال راډیو ته وویل حکومت باید یوازې پر قافلې په حمله کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات کړي وای.
حکومت په کور دی اول انویسټیګیشن کړی وای چیرې کوم خلکو دا کاروایی کړی دی، چا کړی دی. بګن مقامی خلکو تاغه مظلوم دی، هغه مته غریبان مخکې دي نه. 22 نومبر باندې هغوی په کلي باندې اټیک شوی وو او هغوی کومرې هم لاک شوي وو. دوکانې وسول، هر څه تباه برباد شول. او پاس راته نن حکومت اختیار هغوی باندې اپریشن کوي، هغه یې بیې کوره کړل.
د خیبر پښتونخوا حکومت لا د کورمې د احتجاجیانو د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ټینګار کړی و چې په ضلع کې د امنیت ټینګښت لپاره عملیات اړین دي. حکومت وایي له بګن څخه یې د بې کوره شویو لپاره په ټل او هنګو کې لنډمهالي کیمپونه جوړ کړي دي او ورسره ضروري مرستې کوي. په کورمه کې له 2 میاشتو راهیسې د خراب وضعیت له وجې لارې تړلې دي. په نومبر کې د مسافر لیږدونکو ګاډو پر کاروان تر خونړۍ حملې وروسته فرقیزې نښتې پیل شوې. په هغه برید کې زیاتره وژل شوي کسان شیعهګان ول. په جنوري کې دواړو خواوو د حکومت په منځګړتوب د سولې موافقه وکړه، خو پر دې سربیره حالات ترنګلي دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خیبر استازي او د تعمیراتي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي وفاقي حکومت په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو لپاره د کمیټې جوړولو واک نه لري. محمد سهیل اپریدی پرون مشال راډیو ته ویل چې د 13 آئینی بدلون لمخې صوبایي حکومت په ټولو ضلعو کې د پرمختیایي چارو مسؤل دی. دوی ویل چې د وفاقي حکومت د اقدام په اړه د خیبر پښتونخوا له سرکاري وکیل سره خبرې کړې دي او عدالت ته ځي. دا تر هغې وروسته ده چې د پلانونو او پرمختیایي چارو وزارت پرون سنوی ته پاستولې خبر پاڼه کې وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف د قبایلي ضلعو د پرمختیایي چارو لپاره یو کمیټې جوړه کړې ده. بیان وایي د خیبر پښتونخوا د گورنر په ګډون یو شمیر چارواکي به د کمیټې غړي وي او د پرمختیایي چارو 80% برخه به د هغوی تر څار لاندې په قبایلي ضلعو کې لګیږي. وفاقي حکومت لا نه ده روښانه کړې چې د داسې یوې کمیټې د جوړولو اړتیا ولې پېښه شوه، خو د خیبر پښتونخوا گورنر تیر کال په نومبر کې د اورکزیو له یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي بل چې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره پیسې په ښاري سیمو کې استعمالیږي. نوموړي هغه مهال له وزیر اعظم د دې چارو پر مخ وړلو لپاره د ځانګړې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې وه. د خیبر پښتونخوا د گورنر او اعلی وزیر ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې اختلافات دي او دواړه پر یو بل نیوکې کوي. جماعت اسلامی په پیښور کې د مظاهرې له لارې د خپل یو ورک غړي د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د ګوند مخکښو سیاستوالانو پرون د خبریالانو مرکز مخې ته یو ورځنی پرلت وهلی و او وی ویل چې 11 کاله کېږي چې نجیب الله بې درکه دی. د احتجاج ګډونوالو تور پورې کړ چې نوموړی د پاکستان استخباراتي ادارو نیولی او بې درکه کړی دی. د جماعت اسلامي سیاستوالانو له حکومته غوښتنه وکړه چې د نجیب الله په ګډون دې له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه ورک شوي ټول کسان پیدا او خوشي کړي. د پاکستان حکومت لا د هغوی د احتجاج او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی دی چې د جبري بېدرکیو مسأله خورا پیچلې ده. البته زیاتوي چې هواري ته یې ژمن دی. دا راز د پاکستان پوځ په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولي او وایي چې ځینې کسان چې بېدرکه بلل کېږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي او ځینې یې د عملیاتو نښتو پر مهال وژل شوي دي. له دې پرته په پاکستان کې د جبري بېدرکو کسانو لپاره سرکاري کمیشن وایي د 2011 زیږدیز کال راهیسې یې د څه باندې 10,000 کسانو ورکېدل ثبت کړي دي چې ورڅخه 8,000 قضیې هوارې کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتي او فرهنګي چارو سرپرست وزیر وایي رسنۍ دی د ټولنې د پرمختګ لپاره د ده په وینا له اصولو سره سمې خپرونې وکړي. د طالبانو تر واک لاندې رسنۍ وایي چې ملا خیر الله خیرخواه دا خبره پرون د وزارتونو او خپلواکو ادارو ویاندانو او د رسنیو له مسؤلانو سره د همغږۍ په غونډه کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو شاوخوا 3.5 کاله مخکې پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې پر رسنیو یو شمېر محدودیتونه لګولي دي. د بې پولې خبریالانو ټولنې تیر کال په نومبر کې په خپل رپورټ کې ویلي ول چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې رسنۍ په بې رحمانه ډول ځپلې دي او د بیان ازادي یې زښت زیانمنه کړې ده. خود طالبانو حکومت وایي چې رسنۍ د دوی په وینا د اسلامي شریعت او افغاني اصولو په چوکاټ کې آزادانه فعالیت کوي. او امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي چې پر اوکراین د روسیې د پراخ یرغل د ختمولو لپاره له ولسمشر پوتین سره سمدستي وګوري. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل څه چې ده اورېدلي ورڅخه ښکاري چې پوتین غواړي ورسره وګوري. ترامپ ویل چې اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ورته ویلی دی چې هغه د جګړې پای ته رسولو لپاره موافقه ته تیار دی. نوموړي تر دې څو ساعته مخکې د سویټزرلند په ډیووس ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته په وینا کې وویل غواړي چې له ژر له پوتین سره وویني. د ویل د جګړې د سوله ییزې خاتمې لپاره امریکایي هڅې روانې دي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. ترامپ تیر کال د ولسمشرۍ انتخاباتو کمپین پر مهال په بیا بیا ویلي ول چې هغه به جګړه په چټکۍ پای ته ورسوي. هغه اندا ویلي ول چې تر لوړی وروسته به په څو ورځو کې جنگ ختم کړي، خو اوس وایي چې دا کار ښایي په څو میاشتو کې وشي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
د خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
دا مشال رادیو دا زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالارې اوریدای شي چې تاسو یې له ګوګل پلی او ویب سټور څخه تکولای شي. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د خیبر پختونخوا د کورمی اوسیدونکو په بغن کې د روانو عملیاتو پر ضد مظاهره کړې ده. په پیښور کې په پرونی مظاهره کې د بغن پاړه چنار او د ضلع د نورو سیمو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. هغوی هلته روان عملیات یو وړخیز وبلل او سمدستي یې د درولو غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت د جنوري پر 14 پاړه چنار ته پر لاره پر مال لیږدونکي قافلې تر برید 3 ورځې وروسته په بغن کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. په هغه برید کې یو شمېر کسان ووژل او ژوبل شول او حکومت تر حملې وروسته د امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایۍ کې د یو شمېر مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه هم کړې وه چې آزادو سرچینو نه ده تایید کړې. په کورما کې له څو میاشتو راهیسې د خرابو حالاتو له وجې لارې تړلې دي. په نومبر کې د مسافر لیږدونکو ګاډو پر کاروان تر خونړۍ حملې وروسته فرقهیز نښتې پیل شوې. په هغه برید کې زیاتره وژل شوي کسان شیعهګان ول. په جنوري کې دواړو خواوو د حکومت په منځګړتوب د سولې موافقه وکړه، خو پر دې سربېره وضعیت ترینګلی دی. د غلام غوث رپورټ د احتجاج د یو ګډونوال په غږ پیلېږي.
نه ظلم هم وسر شوه ده مظلوم هم زیم ولتا لگیای امو خلاف نوری کروایا کهی
چه خبر پریس کلب خواه که دا احتجاجی مظاهره پا کوزا کورمه که در روان و عملیاتو او دا هاگا زی دا خلکو دا بیکوره کولو پزد تر سره شوا دوی پا کوزا کورمه که دا بگن نواخلا تل چپری پوری دا شویو عملیاتو غنده نوکره او پسم نستی توگه دا کورمینا دا بیکوره شویو خلکو سره دا مرستو کولو اوخته نهم اوکره دا احتجاج پر محال دا دینول پنوم دا بگن یو متاثره شوی تن مشال ریڈیو تا ویل
22 نومر 2024 باندې کوم لشکر کشی و شون هغه کې زما سکول مو وسو دي څنګه چې نور بازار او دا کورونا سوي دي زمونږ اوس مشمان چې دلته په خبرته رالی ولې چې هلته کورونا ورته سوي دي اف ایکس کمیټې کې فیصله وشو هغه مو مین وان مونږو منستا راي کې دا چې اصلاح دي ټول شي او بینکرې دې ختمی شي او د بغن آبادکاری چې کومه ده د دې وشي بغن کې د خلکو د قانونا لوټ شي دي نو هغه چې دکان جوړنی شي هغه ته عمره پیسې ور نکړلې شي چې هغه دوباره کاروبار شروع کړي او سکولونه آباد نکړلې شي زموږ سکول اوس خو چټیا نه دي چې دا چټیا نه بس به د مشومان چرته دي
په احتجاج کې شامل د پاړه چینار ملک عطا الله جان مشال ریډیو ته وویل چې د ګاړو په قافله د بریټ کونکو د پلټنو په اساس د هغه کسانو په ضد کاروایی په کار وا چې څوک پکې ککړ وو او د یو فریق په ضد داسې یک طرفه عملیات نه وو په کار
مدر مدعی حکومت په کور ځوال انویسټیګیشن کړی وای چیرې کوم خلکو دا کاروایی کړی دی چا کړی دی بګن مقامی خلک تاغه مظلوم دی هغه مته غریبون مخکیت کینا 22 نومبر باندې هغه په ګلی باندې اٹیک شوی او هغه کومره هم لوک شوی وو دکانې وښه ولارځي تبا برباد شول او په سره د نن حکومت اختیار هغه باندې اپریشن کوي هغه به کور کړل او به اور کړل به کور کړل مته ظلم یو انتهای ظلم یو حد کوو مو غټه خبره دا کوم چې کوم اپریشن شروع دی دا یک طرفه دی
په احتجاج کې شامل د بری کورمی د پیوال تنګي اوسیدونکو نواب خان مشال ریډیو ته وویل چې د بغن په متاثر شویو خلکو د عملیاتو پیل کولو سره د دوی خلک نور هم متاثر شو او په بره کورم کې د سونی مسلک اوسیدونکو هم د وړاندې نه متاثر دي
چې هغه اوس په کمپونو کې په دې سخت سړک کې ژوند کوي پهله غو ظلم هغوی سره دا وشو چې د هغوی کورونو بازارونو باندې لشکر کشي وشوه کورونا بازارونه یې لوټ شو ویسې زولو بوډاګان و ځوانان زنانه هغه شهیدان کړو د هغې د پاسه ریاست یو بل ظلم شروع کړو چې په هغې متاثره علاقې باندې هغوی اپریشن شروع کړو نو دا ډبل متاثره شو
د حکومت او د امنیتی ادارو چارواکو د کورمی د دې احتجاج کوونکو د غوښتنو او اندېښنو په جواب کې سند دی ویلي خو د جنوري په 28مه د کورمی د روان صورتحال په اخله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور په کوهاټ کې د کورمی د امن لوازنامې د لاسلیک کوونکو د جرګې رابللو فیصله کړې وه د وزیر اعلی علي امين ګنداپور په مشرۍ د کورمی پاړه په هغه اجلاس کې د صوبې د پولیسو او انتظامیه لوړپوړو چارواکو ګډون کړی وو او د کورمی د دواړو فریقینو متاثر شویو سره د مرستو کولو ژمنه یې هم کړې وه
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسني مبجو
هارون باچا هنري ګړي
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د قبایلی ضلعو د پرمختیایي چارو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د پلانونو او پرمختیایي چارو وزارت پرون رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا گورنر په ګډون یو شمیر چارواکي به د کمیټې غړي وي چې د پرمختیایي چارو 80% برخه به یې تر څار لاندې په قبایلی ضلعو کې لګیږي. په صوبایي اسمبلی کې د خیبر استازي او د تعمیراتي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي چې د آئین له مخې وفاقي حکومت دا واک نه لري چې د قبایلی ضلعو لپاره داسې کمیټې جوړی کړی. محمد سهیل اپریدی 13 ورځ مشال راډیو ته ویل چې د دې پریکړې پر ضد عدالت ته ځي. وفاقي حکومت لا نه روښانه کړی چې د پرمختیایي چارو واک یوې کمیټې ته ولې سپارلی دی. خو یو مدني فعال وایي چې د وفاقي او صوبایي حکومت ترمنځ اختلافات د قبایلي سیمو ولس اغیزمنوي. د خیبر پختونخوا گورنر تیر کال په نومبر کې د اورکزیو له یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي ول چې د قبایلي زلو د پرمختیا لپاره پیسې په خاري سیمو کې استعمالیږي او له وزیر اعظم یې حالت د دې چارو لپاره د کمیټې جوړولو غوښتنه کړې وه. د خیبر پختونخوا د گورنر او اعلی وزیر ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې اختلافات دي او دواړه پر یو بل نیوکې کوي. فرحات شینوار تفصیل لري.
خبر پڼه لیکي چې په دې کمیټه کې بعد زمشو زلونا سلور د کمی سملې غړي او دوا د صوبایي سملې غړي شامل وي او د خیبر پختونخوا گورنر به هم غړي وي. د پاکستان وفاقي حکومت پلاننګ کمیشن ډیپټي چیرمن به د دغه کمیټه چیرمن وي او د دې زمشو قبایلي زلو 80% فندونه به د دې کمیټه په نگرانۍ کې خرچ کیږي او د کمیټه با په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي منصوبو جوړولو اختیار لري. خیبر نه د صوبایي سملې غړي او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د مواصلاتو او تعمیراتي کارونو سلاکار محمد سهیل پردی مشال ریډیو ته وویل چې مختلفو آئینی بدلونونو نه پس وفاقي حکومت اختیار نه لري چې د قبایلی ضلعو لپاره کومې کمیټه جوړې کړي.
چې کله هغه په 18th امندمنت کې چې کوم دي صوبایي خود مختاري راغله او 25 ویاني ترمیم کې بیا افاټا مرچ شو په کې پی کې، نو دا اختیار چې کوم دي اړو فدرل ګورنمنت سره شته نه چې هغه چې کوم دي دلته د فند ډایرکټلی یوټیلایز کی یا هغه ځینې کمیټي ورته جوړه کی. دا چې کوم دي د صوبایي خود مختاري باندې یو وار دی چې دوی کوي. بل دا چې په دې کې ما ایډوکیټ جنرال سره هم خبرې وشوې او سبا به کابینټ میټینګ کې ان شاء الله تعالی په دې باندې ډیسکشن کیږي او د دې خلاف مونږ کوټ تمزو. او بل دا چې سمره د مرج ازلا پارلیمنټری دی هغه ټول چې کوم دی په دې خبره باندې متفق دي چې دا کار غیر عیني شوی دی او په دې خلاف به چې کوم دی مونږ سټینډ اخلو.
د خیبر ضلع د ځوانانو د تنظیم یو مشر او مدني فعال داود پردی وای چې د وفاق او صوبې ترمنځ اختلافات به د نو زمشو زلو په پرمختیایي کارونو باندې بد اغیز وکړي او ښه نتیجه به ور نکا.
یو طرف ته وفاقي حکومت موږ سره وعده وکړلې چې سل ارب روپۍ به له سالانه ملاویږي، اخو اسې هم نشته دی. موږ د صوبې نه چې بیا کوم امیدونه وو هغه موږ سه داسې په هنګ پریښي یو، په منځ کې پراته یو. نو اوس د وفاقي حکومت د صوبایي حکومت چې دا کومه لانجای سره په خپله کې وو سیاسي لانجای سره هغه هغه چې کوم تاو دی یا تریخوالی دی نقصان موږ لره روان دی. کله په صوبا لاندې کې او کله بیا واپس د وفاق لاندې راولي بالکل موږ د دغه نشو متحمل کېدلی. موږ ځان مرچ کړی هم دی لپاره وو د ضلع مرچ کړی دی لپاره وي چې موږ لا د ترکې کورونه وشي او د ترکې کورونه دا موږ د صوبې نه امید ساتو. موږ نمایندګان صوبې لور کړي دي.
د لنډکوتل یو ویلج کونسلر اختر علي شینوار وایي چې وفاقي او صوبایي دواړه حکومتونه له تیرې اوږدې مودې راهیسې د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختیایي کارونو او فنډونو اعلانونه کا خو بیا پرې عمل نه کا.
اوس کومه کمیټي چې جوړه شوې ده که هغه صوبایي او که مرکزي که هر څوک یې جوړوي په کار دا ده چې قبایلي علاقو له ښه صحیح فنډ ورکړه. لکه څنګه چې په تحصیل لنډي کوتل کې د شیلمان واټر سکیم منظوري وشوې خو 15 کاله وشو چې تر هغه پورې لیا یو شیم په نه شوای، نو داسې سکولونه کړه کالجونه که برای نام اعلانات شي خو تر اوسه پورې لیا یو شیم نه شوای.
وفاقي حکومت د دغه نوټیفیکیشن جاری کولو سره دا وضاحت نه کړی د قبایلي ضلعو د پرمختیایي کارونو واکې ولې یوې مخصوصې کمیټې ته وسپارل. له تیرې څه مودې راهیسې په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي او په یو بل نیوکې کوي. همدارنګ د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ جوړ شوی وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم په یو بل د ناهلۍ تورونه لګوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2010 15,580 15,550 او 15,880 کلو هرتز او د ماخام لشپ ګوتر او د ماسکوتن لنه هو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر 12 بجو په منځره سپا شپک سوا یا 20 کلو هرتز اوریدل شي.
جماعت اسلامی په پیښور کې د خپل یو ورک غړي د خوشی کولو لپاره احتجاج کړی دی. ګوند وایي چې نجیب الله شاوخوا 11 کاله مخکې ورک شو چې تر اوسه یې هیڅ پته نه ده لګېدلې. د پرونی احتجاج ګډونوالو پر امنیتي او استخباراتي ادارو د نوموړي د ورکولو تور پورې کړ او غوښتنه یې وکړه چې د هغه په ګډون د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ټول ورک شوي کسان خوشي کړي. د پاکستان حکومت او پوځ لا د جماعت اسلامي د احتجاجیانو څرګندونو په اړه سندې دی ویلي، خو پوځ په تیرو وختونو کې په لوی کچ په جبري بي درکیو کې د ککړتیا تور رد کړی. البته ټینګار کوي چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له وسلوالو سره یو ځای شوي دي. د پاکستان حکومت هم په بیا بیا ویلي دي چې د جبري بي درکیو مسأله خورا پیچلې ده، خو زیاتوي چې هواري ته یې ژمن دی. غلام غوث له پېښوره.
چې د نجیب الله جی صاحب گرفتاری چرو دا غیر آئینی دو غیر قانونی دو.
پېښور کې د جماعت اسلامي لخوا د یو ورځنی احتجاجي کیمپ د خیبر قبایلی زلینا د یاد ګوند د اورکړی شوی یو رکن د راخوشي کولو په هدف ترسره شو. احتجاجي ناستی ته په وینا کې د جماعت اسلامي د خیبر امیر شاپیسل اپریدی غوښتنه وکړه چې د نجیب الله په شمول د پښتونخوا او بلوچستان نه په جبري توګه لادرکه شوي ټول کسان دي راخوشي کړی شي.
جو اسلامي خبر دي دغه خبره مطالبه کوي چې چا نیولې دی هغه د رخلوس کی هغه د رها کی او د خپل نه هم او د خاندان نه دی هم په دګر سال باندې په جمهوریت شتګي باندې او په ټارچر سیل کې په ساتلو باندې دغه نه معافي وغوړي او د غور اړه دی هم په عزت رها کړی شي او د جمهوریت د موږ دی بل روکن بچای چې عاقف یې نوم دی هغه دی هم رها کړی شي او د پښتونخوا او د بلوچستان څومره د
په دې احتجاجي کیمپ کې ناست د جماعت اسلامي د لنډی کوتل مشر مراد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د حاجی نجیب الله په نوم د جماعت اسلامي یو رکن د تیرو یو لسو کلونو نه لادرکه دی.
دا یو ورځ احتجاجی کیمپ لگے حاجی نجیب صاحب جماعت اسلامی رکن دے ذمہ دار پاتے شوے دے دا تقریباً یو لسو کالو نا بغیر سب گنا بغیر پجرم کے اغلا پتہ شوے دے اغلا پکو منگ مذمت کہوں تراغ پورے منگ احتجاج کہوں جسو پورے حاجی نجیب اللہ صاحب با عزت اور اخلاص کھڑی نہیں احمد خلق دی دا پا ملک کے چدا آئین پا عمل کئی پدا ملک کے انتشار پلا وہی پدا ملک کے دا دا نظام چھ ختم کرے دا دہشت گردی پروموٹ کرے دا نو دا زمون دا سیکورٹی اداری دی او اندو اندغه کار کړی دی او دغه مو مزمت کو او وخت وخت باندې چې کنه مو دغه مزمت هم کړی دی.
امنیتی ادارو او حکومتي چارواکو د جماعت اسلامي د دې احتجاجي ناستی په رد عمل کې سندي ویلي، خو د پاکستان او وفاقي حکومت په 2011 کال کې د ورکرل شویو کسانو د درک معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی وو. د هغه کمیشن د 2023 د یو راپور تر مخه د کمیشن سره د پاکستان د بیلابیلو برخو نه د 10,215 کسانو د جبري لادرکیو مقدمه ثبت شوی وي چې پکې 4,514 کسان موندل شوي او خپل کورونو ته ستانه شوي دي، خو په پاتې شویو کسانو کې 270 کسان وژل شوي دي او د 0 کسانو نه پلټنې روانې دي او 601 کسان د لادرکه کسانو په مخصوص بندیخانو یا انټرمنټ سنټرونو کې موجود دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال آر اي ډي اي او ولیکي.
نړیوالې بشر دوستانه ډلې نه حکومتي سازمانونه سوداګر بزګران او حکومتونه تر هغې وروسته د واشنگټن پلانونو اندېښمن کړي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومتي ارزونې تر بشپړېدو پورې له هیوادونو او ټولنو سره مرستې وځنډولې. د یوې لویې نړیوالې مرستندوی ادارې مشر وایي افغانستان ته د امریکایي مرستو درېدل به د میلیونونو اړمنو افغانانو لپاره د ده په وینا ویجاړوونکې پایلې ولري. ټرمپ د جنوري پر شلمه د ولسمشرۍ تر دندې پیلولو وروسته یو لړ اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې یو یې تر نوي ورځو پورې د امریکا بهرنۍ پرمختیایي مرستې ځنډوي. ملیحه میرزاده په دې اړه د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې اوروي.
په نړۍ کې بشري ډلې، غیر دولتي سازمانونه، سوداګر، بزګران او حکومتونه وروسته لاغې د امریکا د پلانونو په اړه اندېښمن دي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا لخوا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د یوې غټې نړیوالې مرستندویا ادارې مشر وایي افغانستان ته د امریکا د بهرنیو مرستو بندېدل به د میلیونونو ضرورتمندو افغانانو لپاره ویجاړونکې اغېز ولري. د صدارت چوکۍ بیا سنبالولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خپلو لومړنیو اقداماتو کې یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د امریکا بهرنۍ پرمختیایي مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډول پکې شامل دي. نوموړي وویل د امریکا بهرنۍ مرستې بنور په داسې ډول نه ورکول کېږي چې د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ سره مکمل سمون نه لري. د ولسمشر ټرمپ په حکم کې دا نه ده پډاګه شوې چې کوم هیوادونه پروګرامونه یا د دې مرستې ترلاسه کوونکي به اغېزمنېږي. دا لا روښانه نه ده چې دا به د امریکا کانګرس لخوا په فدرالي بجټ څنګه اغېز وکړي چې ورلمخې بهرنۍ مرستې مختص کړي دي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلند ویل هیله لري چې افغانستان ته بشري مرستې کنګل نشي. نوموړي د جنوري په 2 آزادي اروپا ریډیو افغان څانګې ته په یو مرکه کې ویل که داسې وشي نو دا به له 22 میلیون څخه زیاتو افغانانو لپاره یوه تباهي وي چې دغو مرستو ته اړتیا لري. ولسمشر ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې د امریکا د بهرنیو مرستو په اړه انتقاد کوي چې د هیواد د فدرالي بجټ 1% برخه جوړوي. په 2013 کې د خپلې لومړۍ دورې په وخت ولسمشر ټرمپ ملګرو ملتونو ته په یوه وینا کې ویلي وو موږ به یوازې هغو کسانو ته بهرنۍ مرستې ورکوو چې زموږ درناوی کوي او زموږ ملګري وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 22 په یو بیان کې ویل هر ډالر چې موږ یې خرچ کوو، هر پروګرام چې موږ ورته فنډ ورکوو او هر پالیسي چې موږ یې لرو باید د دریو ساده پوښتنو جواب ورکوي. آیا دا امریکا خوندي کوي؟ آیا دا امریکا پیاوړې کوي؟ آیا دا امریکا نوره هم سوکاله کوي؟ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي انسپکټر جنرال په وینا په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې واشنگټن د افغانستان سره نږدې 3 ارب ډالر مرسته کړې ده. د پخوانی ولسمشر جو بایدن ادارې لخوا د 2015 کال په بجټ کې په افغانستان کې د روغتیا، تعلیم او نورو دواړخیزو مرستو لپاره د شاوخوا 140 میلیون ډالر وړاندیز شوی. د هغې یو کال مخکې دغه رقم 130 میلیون ډالر. د ټرمپ صدارتي فرمان روبیو ته واک ورکوي چې د ځانګړو پروګرامونو لپاره فنډونه د مرستو د ځنډولو له دغه فرمان نه مستثنا کړي. د ناروې د کډوالو مشر یان اګلند ویل هیله لري چې د افغانستان لپاره مرستې ونه ځنډیږي. هغه ویل پرمختیایي مرستې په افغانستان کې رژیم ته نه ورکول کیږي بلکې ډیرو بېوسلو خلکو ته رسیږي چې د ژوند لپاره هغو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا نړیوالې مرستندویه ادارې USAID او د بجټ او انتظام دفتر په دې اړه د آزادې اروپا ریډیو د برېښنالیکونو جواب ورنکړ. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه لاس نه دی ویلې. د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
سعودي عرب په پام کې لري چې په راتلونکو 4 کلونو کې په امریکا کې تر 650 میلیارد ډالر پورې پانګونه وکړي او ورسره سوداګري پراخه کړي. دا خبره د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان پرون له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. ټرمپ د جنوري پر 6 د خپل لوړې د مراسمو پر مهال ویلي ول چې کریاز له امریکا سره سوداګري زیاته کړي نو ښایي په خپلو بهرنیو سفرونو کې لومړی سعودي عرب ته ولاړ شي. سالم محمد صالح د اژانسونو د خبرونو پر اساس دا رپورټ جوړ کړی دی.
د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په ټلیفوني تماس کې د امریکا نوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته نه یوازې سپین ماڼۍ ته د هغه د ستنېدو مبارکي ورکړه بلکې ټینګار وکړ چې ریاض به له امریکا سره خپله پانګونه او سوداګري ډیره پراخه کړي. د سعودي ولی عهد ټرمپ ته ویلي چې هیواد به د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپله پانګونه او سوداګري په څلورو کلونو کې 600 میلیارد ډالرو یا ممکن تر دې هم زیاته کړي. د دغو ټلیفوني خبرو جزئیات د پنجشنبه په ورځ د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس خپاره کړل. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د خپلې لوړې په مراسمو کې وویل که سعودي عربستان د 500 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکایي محصولاتو رانیولو ته غاړه کښېږدي، نو دای به د بهرنیو سفرونو لپاره سعودي عربستان د لومړي هیواد په توګه وټاکي. ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې له سعودي عربستان سره نږدې اړیکې درلودې او د هغو څلورو کلونو پر مهال چې ټرمپ په واک کې وو، ریاض د ټرمپ د زوم او پخواني سلاکار جارد کوشنر لخوا تاسیس شوي شرکت کې 2 میلیارد ډالره پانګونه کړې وه. دا څرګنده نه ده چې سعودي عربستان به د متحده ایالاتونو په کومو سکتورونو کې پانګونه وکړي، خو د اسوشیټډ پرس خبری اژانس د راپور له مخې متحده ایالاتو په وروستیو کلونو کې په زیاتېدونکې توګه د سعودي عربستان د تیلو پر صادراتو خپل تکیه کمه کړې ده، هغه څه چې له لسیزو راهیسې د ریاض او واشنگټن د اړیکو اساس و. سعودي عربستان په امریکا کې پر جوړو سوو وسلو او دفاعي سیستمونو ډېر متکی دی چې ښایي د دې تازه پانګونې یوه برخه خوی. سپین مانی د پنځمې پورس په یو بیان کې د سعودي عربستان د ولی عهد او د امریکا د نوي ولس مشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو موضوع تایید کړه او وی ویل چې محمد بن سلمان او ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ د ثبات په سیمه کې د امنیت د پیاوړتیا او د ترهګرۍ پر خلاف د مبارزې پر هڅو هم بحث وکړ.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس په مشال راډیوي مجله کې.
په خیبر پختونخوا کې د سنگارتونونو له کاروبار سره تړلې خځې وایي څو کاله مخکې به یې خلکو کار ته په خسترګ نه کتل، خو اوس یې دا د ګټې لویه ذریعه ده. د سنگارتونونو یو شمیر چلوونکو مشال راډیو ته وویل چې له دې لارې یې نورو نجونو او ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. د خالدې نیاز رپورټ په پېښور کې د یو سنگارتون د کارکوونکي په غږ پیلېږي.
اب یہ کام کرے گی، میک اپ کرے گی، فیشن کرے گی.
داغت د پیښور غریب آباد سیمی دیرش کلنی سبا عارف تے. سبا عارف وائی کال 2014 کی د اکیڈمی نا د بیوٹیشن کورس مکمل کړو. چیل رستے دی غختل چې دا پالر کلو کړی، ولی د کورنۍ خلکو لخوا ورتا ستونزی رامخیتوی. هغه وای دی تبا ویل کیدل چې دی پزی چرت سکول کی استادی وکړه. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وی نن دا د دې جوګه ده چې نه صرف د خپل کور خرچه د دې پالر په ګټه پوره کوي، بلکې نورو جنکو ته هم دا هنر خایي.
اب مینه جو ہے اپنا سیلون جو ہے وہ رجسٹر بھی کروا دیا ہے.
بس ما خپل سیلون رجسٹر کو ما بوډو نه هم ولګول او چمبر اف کامرس سره هم ممبر شوم. وزنه یوازې دا سیلون چلوم بلکې نور ادارو سره هم کار کوم او نور جنکو ته دا زده کړم خایم.
ټیچنګ کی کلاسز می دے رہی ہوں.
که څه هم سبا عارف د ډیرو مشکلاتو نه پس سمو د مخ کې ځان ته د کار زمينه برابر کړه، ولی بوست بیوټی پارلرو کار ډیر خور شوی دی او زیاتره خزی دی کاروبار طرف ته راغلی دی. د پیښور نایاب گوهر بزنس ایڈمنسٹریشن کی ډیگری ترلاسه کړې ده، چې لرسته کال 2023 کې یو بیوټی سیلون کلاو کړو. داوای پښتنا ټولنه کې خزو د پاره هر کاروبار نشي خوخولې، نو ځکه دی بیوټی سیلون کلاو کړو چې د دې ټول کار به د خزو سره وي. او کورنۍ ته به هم سه اعتراض نوي.
نن سبا اسانه ده بس آرډرز وغیرہ سٹاک والا بس دروازه پر راشي ورنه بیا مونږ خپل دن نکو جنو کې ورکرز چې دی هغه خزي دي خپل کار مونږ په خپل کو چې کم زما کلاینټ دی هغه خزي دي نو بس دا ماته ډیر زیاده پرده کې ښکاری کار او ډیر زیاده خ کار دے بلدا چیز چې دا ما ځان سره ورکر ساتري دي موستلي دا ځ جنہ کې چې دي دا وړي لکه دخل کو شي سو کا فورت کول نه شي جنہ کې ټرین کم او بیا ځغې جاب باندې هایر کم دا ما ډیر زات سټیسفیکشن راکې چې لکه زه اوس ځان سره بل لیډیز ټرین کوم او اغه لم همت ورکوم چې سوال خپل ځان لرننګ کولی شي.
د بیوټیشنز دکړې نه صرف د بیوټي سیلون چلون کې مرمنو لخوا ورکول شي بلکې ځنی غیر دولتي ادارو او حکومت هم دا کورس د خپل پروګرامونو برخه جوړ کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا شروع کړی شوی پروګرام هنر د ټولو لپاره کې هم بیوټیشن کورس شامل کړل شوی دی. دغه درې میاشتو کورس کې د اتلس نه سلویخت کالو پورې خزي کولی شي زده کړې ترلاسه کړي او بیا په خپل کور کې یا بهر یو بیوټی پارلر کولو کړي. د پېښور ماډرن انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي کې هم د یاد پروګرام لاندې د بیوټیشن کورس خودلې شي. د انسټیټیوټ پرنسپل بلال خواجه مشال ریډیو سره خبرو کې اوې دوی سره د یولسم بیچ د پاره داخلي شروع دي. بلال خواجه وايي بیوټیشن د خزو د پاره د روزګار یو ښه ذریعہ ده چې په کور دننه تی ګټي کولی شي.
نن سبا د دې شي ز د غلګ زیات شوی دی، ضرورت زیات شوی دی، مانګ زیات شوی دی، ډیماند شته دی. نو چې کم کم زنانه د ټریننګ وکي، کمی جنکه ماشومان د دې ټریننګ وکي، هغه خپل کور کې چې کم دی ډیر په اسانه باندې چې هفته کې ټک ټک کارم کوي نو زما په خیال ډیر په اسانه باندې دغه 40-50,000 روپے ځان ته پیدا کولی شي. جی نو د روزګار ډیر خزر یدا هم په خپل کور کې با عزت طریقې سره د کور نه بهر د وته اور ضرورت نشته. بس کور کې چې کم دی خپل کاروبار خپل روزګار شروع کړي او ان شاء الله الله پاک منورې به لارې پرانیسي. جی
د بیوټی پارلرو کاروبار سره تړلې خزی وایي باید زیات خزی دی کاروبار طرف ته راشي. دې سره به نه صرف دوی خپل ګټه کولی شي بلکې د نورو مېرمنو د پاره د روزګار سبب هم ګرځېدلی شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
لدی رپورٹ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پاتې ورسېده. وستاسو کولای شئ چې را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. د دې لپاره په فیسبوک پوسټ لیکلی دی او هلته مې چې ولیدل نو ځینو کسانو را سره وار لمخه خبرونه شریک کړي دي. که په ټلیفون نو په سکایپ رابطه کول غواړئ او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه راکول غواړئ نو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 دیرش یولس سلیریش سلور سوا پینزا پر اسکائپ ہم راتا زنگ وحلش ہے پتہ مدا مشال ریڈیو ترسنگ یہ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پریخو دیش ہے
سلام پښتونخوا خبرونه ده او په تفسیرو کې شیر رحمان راته لیکلی دی چې پروند میرلی په خوشحالي کلی کې وسلوالو یو ځای سړی وژلې دی په دې اړه باندې موږ پښتنه وکړو معلومات وکړو او تفصیلی رپورٹ پر شریک کړو عبدالله افریدی راته لیکلی دی چې د خیبر ضلع 80% برخه وسلوالو ته سپارل شوې ده او انعام الله کاکړ هم پر فیس بک راته لیکلی دی چې په پښتونخوا کې حالات ورځ تر بلې خرابېږي او خلک وژل کیږي تاسو معلومه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت او د پاکستان حکومت وایي چې په سیمه کې امنیت ته ژمن دي او د دې لپاره هدفي عملیاتو ته هم دوام ورکړی دی او دوی هم دا مني چې په خیبر پختونخوا کې امنیتي وضع ډیره زیاته خرابه شوې ده یو کس را سره د ټلیفون په کرخه دی شمس صاحب دی له کابله شمس صاحب هر کله درته وایم
سلامونه نیکی هیل احترامات تاسو محترمو ته او در رادیو لاري ټول اوریدون په تخوی دی کې چروغ ټول خوشاله اوسې
آباد اوسې خوشاله اوسې مهرباني وکړې خبر راکړې
او اول خو به دا وایي چې الله تعالی دې دا وسلې د پښتنو د منطقین او د پښتنو د کورونه داسې ماتې کی او داسې دی ورکی کی چې د هغې په ځای په هر کور کې کتاب او قلم نه نوزي او دا وژنې په دې پښتنو منطقه کې د پای ټکی عمومي او خلاصې شي، ځکه چې خبر اورو بس وژنې دي، وهل دي، ټکول دي، نور د خوشحالۍ کوم خبر نه. نو دلته هم تاسو څنګه چې راپور کې ویل چې مثلا دغه بیوټي پارلر یا رشګاوي، نو دلته خو رشګاوي بندې شوي دي او د کوم یو مړې ډوډۍ چې خلکو په رشګاو د لارې کوم خزمون پیدا کوله، نو هغه دوکانونه او هغه کوم ځایونه چې دوی کار محلونه چې هغه بند دي. خو بیا خوشبختانه چې زیاتره په کورونو کې رایشګاوې جوړې کړي دي او زیاتره خلک هغه ادرسونه ورته معلوم دي، هغه که د واده مراسم وي یا که نور د خوښۍ مراسم هلته ورځي او په خپل کورونو کې هغه کاروبار مخ ته وړي. لیکن با پاتې شو یو د تعلیم خبره چې همیشه د پاره دلته زمونږ زور چې همیشه په خویندو رسېدلی، په میرمنو رسېدلی. نن د تعلیم دروازې بندې او سبا خلاصې، او سبا بندې او بل سبا خلاصې، او نن د ټیکری اوږد په سر کړی دی، او نن د چې دی ټیکری لنډ په سر کړی دی، او نن د ماسک چې دی شین اچولی دی، او نن د ماسک تور اچولی دی. بس مختلفې بانې لټوو او خپل خویندو ته هغوی ته واړو چې مثلا هغوی دومره وکړو چې د باندې وتلو نه منې کړو، او هغه کوم تعلیم کوم اواز چې دوی لري او امید چې دوی لري هغه نه واخلو او دوی د بدبختیو سره مخامخ کړو. لیکن چېرته تاسو په پیشرفته ټولنو کې هغه ټولنې چې مثلا هغوی مخکې تللي دي، هغه مملکتونه هغې کې وګوري، نو کله چې میرمنې د سړي سره لاس ورکړی دی او ګپ وګه ور سره مخکې تللي دي، هغه ټولنې پرمختګ کړی دی او هغې ټولنو کې د کار زمینه مساعده شوې ده، ډوډۍ پریمانه ده، اصول هم پکې ده، او سیالیم کوي، او د نورو خلکو سره چې دی د پرمختګ کومه لړۍ چې د هغې ته هم دوام ورکوي. لیکن موږ دلته چې دی بلسته
و مهرباني و
او لیکن مونږ د چې تاسو په خو خپل باغاست او اور میډیا ونم خبرې دي چې ما مشکلات تورستر بل زیاتیږي. په خو انسټیټیوټ او غیر انسټیټیوټ باندې یو څوک باندې زولګي د وزلت اوس مونږ ګوره ضرورت نرسې لرو، ډاکټر لرو، خیاطې لرو، یعنی چې د ژوند هر مشکل وګوري زمونږ خويندې ورته دا ضرورت لري چې هغه د پاره باید یو څوک چې دوی ته هغه مشکلات د حل لپاره یو لار پیدا کړي. خو مونږ نه پوهیږو چې څنګه ټولنې سره خلکو سره مخامخ چې دوی مونږ همیشه په دسکې ساتلی. نو زه وایم که چېرته دغه د میډیا او د لارې هغه خلک چې مثلا زمونږ د ممبر خاوندان دي، هغه خلک چې زمونږ د هنر خاوندان دي، هغه خلک چې د قلم او د کتاب خاوندان دي، په پنځو ټکو پوهیږي، دغسې خلک تاسو میلمانه کوي او هغوی چې په دغه برنامو کې داسې یو خبرې وکړي چې تر څو امکان دې ولري چې زمونږ د ټولنې هغه ککوزه پښتونخوا ده، بره پښتونخوا ده، هغه د افغانستان هره منطقه ده، بلوچستان هره منطقه ده، هغه خلک چې مثلا پاتې دي، هغه خلک چې بنیاد پرسته دي او هغوی چې په ښځو باندې ډېر فشار راوړی، دوی ذهنونه لږ تغییر وکړي، ذهن تغییر وکړي چې تر څو هغه خپل ښځو ته چې دی داسې د کار د هنر د تعلیم یو زمینه مساعده کړي چې تر څو دغه ښځه په جهل او په تیاره کې پاتې نه شي. بلکې هغه متل سره مونږ خدای پاماني وکړو چې وایي ښځه د کور ده یا د ګور ده، نه، ښځه د ژوند کولو ده، ځکه چې د انسان چې پیدا شوی خلقت یې شوی دی، د تنهایي چې ده نه اشرف المخلوقات دي ویلی، بلکې ټول انسانیت اشرف المخلوقات ویلی دي، او دا اشرف المخلوقات حق باید چې دغه ټول چې څوک په څه باندې پیږي دا باید ورته ورکړي.
سمه ده، ډېر زیاته مننه شمس صاحب چې تاسو را سره دا دوه مهمه ستونزې شریک کړې او بیا مو سپارښتنې هم وکړې. موږ وار لمخه راپورونه وغیرہ جوړو او په دې اړه باندې تاسو دا نظر هم په پام کې ونیسو. موږ به هڅه وکړو چې نورې خبرونې هم وکړو. شمس صاحب د مشال رادیو رپورټ واورید د خالد د نیاز او داغه په اساس ویل چې په افغانستان کې سنگارتونونه یا آرایشگاوی چې دغه د طالبانو حکومت بند کړي او تر هغه وروسته وسه زنو خزو په کورونو کې د نن د کاروبار شروع کړي دي. د بیا د تعلیم خبره وکړه چې د نجونو تعلیم په افغانستان کې بند دی او له مشکلاتو سره مخامخ دي. د نن د تعلیم نړیواله ورځ هم ده، په دې اړه باندې د یونیسف یو راپور راغلی دی، دغه خبر هم موږ لرو چې درته به خپور کړو چې څومره په میلیونونو په سلګونه میلیونونه ماشومان چې دي، 222 میلیونه ماشومان چې دي، تیر کال د اقلیمي بدلون د ناوړه اثراتو له وجې له زده کړو بې برخې شول یا زده کړې له خنډ سره مخامخ شوې وځنډېدې. په دې اړه باندې یو خبر هم لرو د دې ترڅنګ ناویلې خبره پادکاسټ چې مشال رادیو لري اغنن پر فیسبوک او پر وپاڼه خبريږي پاغه کوم پام دې موضوع باندې خبرې کړې دي چې په پښتني ټولنو کې د هلکانو په نسبت نجونو تعلیمي کچ ولې ټیټ دی. لدې علاوه نن چې د ځوانانو غږ خبرونه ژوندۍ خبريږي پر فیسبوک یوټیوب او پر رادیو باندې د پېښور له وخت سره پر 15 بجو او د کابل پر وخت پر 4:30 بجو ژوندۍ پیلېږي. په دې خبرونه کې هم نن د تعلیم پر موضوع باندې غږیږو. که تاسو غواړئ چې په واتس اپ او وایبر را سره رابطه وکړئ او را سره د خپلو سیمو خبرونه شریک کړئ نو دا غې شمېره هم له ځان سره نوٹ کړئ.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمېره زموږ ژوندۍ خبرونه ته زنګ وهي.
00 340 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مشال راډیو ته غواګی است. جمیلې ګل تنها راته پر فیسبوک لیکلی دي چې په کوټه کې له جبل نور الته غر دی، الته یو د قرآن او دینی کتابونو پخوانی نسخې پرتی دي، محفوظ شوی دی. الته وی هغې څخه د قرآن شاوخوا 1500 کاله پخوانی 130 نسخې غلا شوی دي. نو موږ کوشش کوو چې په دې اړه باندې معلومات راغونډ کړو او بیا به تاسو سره کره معلومات تفصیلي رپورټ کې شریک کړو. عبدالباسط راته له کوزې کورمې لیکلی دي چې هلته په 24 ساعتونو کې یوازې 3 ساعته د موبایل ټلیفون شبکه فعاله وي او نور وخت کار نه کوي. دا هم لیکلی دي چې په دې باندې رپورټ جوړ کړي. نو موږ به هڅه وکړو، موږ بخکې هم په موبایل ټلیفون شبکې باندې څو ځلې د کورمې کې په دې وضعیت باندې رپورټونه جوړ کړي دي او بیا به هم کوشش وکړو. دی بل لیکلی دي چې پاړه چنار ته 4 ورځې مخکې د مرستو قافله ورسېده، خو د بشارې تری منګلو غوز ګړی د خلکو پښتنه لا چا نه ده کړې. سمه ده، په دې موضوع باندې به هم موږ کوشش وکړو چې رپورټ جوړ کړو. خوشحال خان زدران را سره د ټلیفون په کرخه دی. زدران صاحب ستړي مشي.
وعلیکم السلام. څنګه یې جوړ برابرې؟
مننه. خوشاله اوسې. کوم ځای د ټلیفون کړی دی؟
لکه مروت لخوري ګمبلینا.
ښه، مهرباني وکړې، څه خبر مو راوړې؟
خبر خو بالکل داسې یو ناروغي راغلی ده، تاسو تقریبا داسې میاش پټی کې راغلی ده دلته.
ښه، څه قسم ناروغي ده؟
بالکل داسې ماشومان نیولي اول سال کې تبه وي، ډېره صاف صدي ده تبه وي، یغه نه بعد بیا داسې نه معلومه دانې پوښي دي، دا دانې چې کومې دي دا سپین سپین دانې وي دا وینو ډاکې وي نه ونه والا.
ښه، بیا څه وشي هغه نه پس؟
ما چې کوم تحقیق پیل کړی و د دغه تحقیق نه ما ته داسې معلومه کې دا ان پاک ده، ځکه چې یو ماشوم نه بلته لګېږي، بل نه بلته لګېږي.
ښه، ته څنګه وایې چې ان پاک کېدای شي؟
مثال دا غلط بکیم غلطیم نیوالی وڑایم نیوالی دی سکوائی چنا دا کسواک و توائی دا گا دا سکوائی چنا دکھتیلان وائی چنا انپاکس دا چاوائی لیو چنا انپاکس دا کدائی چنا انپاکس نا دیوی
خواه دا انپاکس دا نی چی دی اگا خو سپینی نی کنا
بلکل نوون پکیوی دا نوون دا نیوی
خواه دا خو بدا گا نی کسراک یا اگا چی چک چی ورتوی اگا خو بنی
بالکل سوکھ وائی کا گادا سوکھ وائی نا ماتا پتہ لگی کریش آگا بھی سوکھ وائی نا گادا داغا امپاکس دا
او چم رو رزی کی گی چھے ماشوم چو رزی بیماری بیخ کی گی
تقریباً آپتا بیمار بھی آپتا نمرائی دوست پکی تدید تبا بھی دوست پنا باری بیتا با خاتمہ سی بیتا دانے پوخ بھی یہ دانوں سے وڑے پا تکلیف بھی مشال سخ پا تکلیف بھی بیا بیا خدا پاک تپاور کی
بے داغ پاتی کی گی دزانی
یا دغونه غي دا وړه وړه دغونه سو راځي بي بس دې محل تقریبا څنګه وکاسان نیولې دې موږ کړی کې ماشومان او سلویان نیولې او ماشومان نیولې
صحیح بس موږ بدلې ته پوسو کو خا کوشش وو کو چې په دې باندې رپورت جوړ کو. صحیح دې په ګمبېلې کې واځي دا مسله ځکنه
بلګه ګمبېلې کې دا مسله پیدا شوی دا وان کېم کې کا خوخه موي زبې اکسنم دا ولې کوم دلته
بالکل
په فیسبوک باندې را ته زما شومانو عکسونه کراولې غي نو موږ به پښتنه وکو او کوشش وکړو چې راپور ټول باندې جوړ کو. سید خدا کوشش وکړي چې بغیر د مندو د پلار د اجازه نه بغیر د ما شومانو تصویرونه ما خلیخه بالکل سید ډیر مننه زدران صاحب خدای دې خوشاله
مننه
آباد وسی. د مشال رادیو د سولې پاړه د مشال رادیو په مالی او تخنیکی مرسته چې موږ کومې سندرې جوړې کړې دي له هغې څخه یو درته درخبرو. پرون مو پر فیسبوک باندې یو نوې سندره هم درخبره کړې وه او نن یو بله نوې سندره درته هم پر فیسبوک خبرو. لس سندرې وې چې هغه موږ جوړې کړې وې. ویډیوګانې تقریبا نن به اتشي. دو نورې ویډیوګانې پاتې دي هغه به هم درخبرې کړو. اوس چې دی اوس د وطن په نوم باندې سندره د بهادر زیب ویلې ده. راځئ چې ورڅخه خوند واخلو.
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د ګلغي ګین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خدا بنو پس کو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن
را کړه واز وطن مشال راډیو ته وغواګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه دا دلته پر فیسبوک باندې راته محمد زبیر افغان لیکلی دی چې نن په خوست کې له مدرسو د فراغت لوی جلسر روانه ده. دی وایي چې 13 میاشت دا ډول غونډې له مکتبونو څخه د فارغ شویو لپاره هم جوړې شوې وي. سمه ده، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسي. او چمن سیټي پراپرټي راته لیکلی دی چې په چمن کې 14 میاشتې کېږي چې پرلت روان دی. سمه ده، خوشحاله اوسي. او امیر جان پښتین لیکلی دی چې د افغانستان یو ورزشکار چې دی علي رضا اساهی هغه مړ شوی دی. بالکل د دې پاړه باندې خبرونه راغلي ول. او تاسو له دې خبره ډېره زیاته مننه چې تاسو مراسره د لوبو لنړۍ شریک کړ. لدی پرتا ځنې خبرونه راته د موسم په حواله راغلي دي، خو غزه نل ولمه ځکه چې دوی وایي چې په زیاتره سیمو کې یخنی زیاته ده. نو ژمی دی، نو بس یخنی خوب پکی. او الانور افغان لیکلی دي چې فوټبال د څه لیکلی دي، خدای فوټبال کې خې ته اوږې ته زور ورغلی دی. نو هیله ده چې زر جوړ شي، ښه شي، صحت درته غواړو. د شان خان او ګلپاڼې په غږ سندره اورو، تر هغې وروسته بیا راځو. مشال راډیو ته وغږیږئ. سلام پښتونخوا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. په بل غړي کې بیا در سره یو د عزیز لیمزی او عمرې صدیق زاده په غږ دا سندره وو.
و ما دې کوچلې و عمر زر کې و مشین خالی ندمالو ترش پاد ترخو نشین خالی ندمالو مشین خالی ندمالو